ګورئ چیرته پروت به په کوم غره کې وي. آه کمال صداد خو په غرونو پنه کړی دی.
هڅه آشنا مې هر سهار ځي ښوونځي ته په سایکل، راځي د سید کرم ولسوالۍ ته په سایکل. محبوب دا ستا پلار هم عجیبه غوندې سړی ده، بله ورځ یوازې ته غزنی ته په سایکل. ملګرو هغه کلي ته مې زړه ورښویدلی، را درومې له دې کلي ټوپکي ته په سایکل. لیکل به درنه زده کړمه که څه یا تایره، در ځم به کله کله خطاطي ته په سایکل.
د سترګو رب کې سړی بوزي د وختونو شاته، خدای زده چې سوي د ځینې تصویرونو شاته. چې ستا د مخ کتاب لوستلو ته اوزګار نه شوم، خدای دې ما مړ کړي د دې ډېرو کتابونو شاته. ته سپینې واورې ګورې، شنه شنه ځنګلونه ګورې، ته دې ته نه ګورې چې څه کېږي د غرونو شاته. منګل کلوړ نه دی په ونه ټیټې، هو مه ګڼه د شاعرانو قد لیدی شي د لفظونو شاته.
د حسن او سپرلی او د ګلاب خبرې غواړي، دا خلک نور د مینې د رباب خبرې غواړي. د جنگ او د ټوپک خبرې ډېرې ډېرې وشوې، بس نورې د قلم او د کتاب خبرې غواړي.
په جانان مې زړه دردېږي، په ایمان مې زړه دردېږي، چې تر پایه انسان نشو په انسان مې زړه دردېږي. لا مسر باندې ولاړ دی، په اسمان مې زړه دردېږي، بې سالاره بې سیده
پخوا د ګلو وه، خو اوس ته د جنګونو خاوره. بارودو توره کړه د سمې او د غرونو خاوره. نختر پرېوتې، ابادې ویرانې کړلې، پنجاب ته وړلې زمنګ نه سیلابونو خاوره. چا چې د عدم تشدد په لاره تک کولو، ما هم ښکل کړې د هغه قدمونو خاوره. دا د پښتون د اصل نسل شجره لټوي، دا چې مغرب کني زمنګ د تاریخونو خاوره. د هغه کام بچی بچی د قرضدار د بل، چې چا سره دی زمرود او د لالونو خاوره. او اخیری شعر ده چې څوک به مې وکړي تصور، څوک به مې یاد کړي که نه، یو ځل په ما به منبارې په منونو خاوره.
کابل ته زما د ماهې پرد سره تا چغ وهما، سکلم رما زه خو پښتون یم د مرګ
اوس دوا لنډ حکایتونه اوري چې لینا شریفی لولي.
د ظاهر او باطن یو شانوالی. د بغداد په بازار کې لوی عارف جنید ته یو مست په مخه ورغی. جنید چې د خدای له هر بنده سره په نرمۍ چلیده، له مست د حال پوښتنه وکړه. مست که څه هم په نشه کې ډوب و، خو له جنید سره مخامخ کېدلو د شرم خولې ورباندې راماتې کړې او د اعتراف په نیت یې وویل: زما حقیقت خو زما له ظاهر ښکاري، ته څنګه یې؟ مست پوه نه شو چې خبرې هغه لوی عارف خوله خوله کړ، ځکه د هغه په ذهن کې دا بوګنوونکې پوښتنه را ولاړه کړه چې خلکو ته زه سپېڅلی سړی ښکارم، خو آیا په اصل کې هم دوهومره سپېڅلی یم؟ خیال او حقیقت. یو ورځ سترګې وویل: د دغو درو ورهاخوا یو غر وینم چې په سر یې لړې ولاړې دي، ډېر ښکلی نه ښکاري. غوږ د سترګې خبره واورېده، ځان یې تک کړ او بیا یې وویل: کومه د غر؟ زه خو یې نه اورم. ورپسې لاس په خبرو راغی، وی ویل: زه خو ګوتې خوځوم په تشي نه لګېږي، غر خو نه مومم. او پوزې وویل: غر مر نشته، کوای بوی کړی به مې و. دغه وخت سترګې بلې خوا وکتل او نورو په خپل منځ کې سره وویل، سترګې لکه چې خوب ویني، د خیال او حقیقت توپیر نشي کولای.
د محب الله زغم تر اوسه پورې د لنډو کیسو او ناولونو څو کتابونه چاپ شوي دي. د ده دریم ناول چې ځوروونکی نومیږي تازه تازه له چاپه راوتی دی. د ځوروونکي په باره کې مې له ډاکټر محب الله زغم او د کابل پوهنتون د ادب پوهنځي له استاد اجمل ښکلی سره بحث کړی چې دا اوریدو بلنه درکوم.
ما خود زغم صاحب ناول ولسته، زغم صاحب د زورونکو ناول کې ګمان کوم ما د ډیر کمرونه ښکار شول. اوس چې مونږ د یو ملت په کچه د ډیرو سیاسي ستونزو سره مخ یو، ګمان کوم دغه شان د ناولونو او کیسې زمونږ سره په ملت سازي کې ډیر مرسته کولی شي. مثلا یو قومي زاویه نه ده، بلکې یو ملي زاویه ده. دغه پلوه زغم صاحب ناول داسې ناول دی چې ملت سازي کې او دغه شان د حقایقو پر اسپړلو کې خلکو سره مرسته کوي او لوستونکو دې ته متوجه کولی شي چې حقیقت دا نه دی لکه تاسو چې مثلا د خپل قومي زاویې نه ګوري، کې دې حقیقت یو بل سیز دی چې زغم صاحب ګمان کوم په دغه زبرونکو ناول کې ورته ډیر ښه اشاره کړې ده.
شاغله ښکلې، تاسو خو پیغام ته اشاره وکړه، یو څه دی ناول د موضوع په اساس کې او اصلي کرکټرونو په اساس کې یو څه وایي.
ښه، زه ګمان کوم دغه شان د ناولونو سره په تاریخي ناولونو کې راوستل شي کنه، ځکه چې یو موضوع ده، یو حالت په دې دغه باندې هیواد باندې تیر شوی دی او یو چا ناول کړی دی. زه ګمان کوم چې د ناول د تاریخي ناولونو او د تاریخونو دا فرق دی چې عموما تاریخونه وي هغه په مستند پیښو باندې ولاړ وي. تاریخونه راته یو څه شی وایي، خو دغه شان د تاریخي ناولونو راته یو څه شی ښیي، یو څه شی را باندې بحثوسوي. عموما تاریخونه چې وي هغه راته کېدی شي د یو وخت یا د یوې دورې حالت بیان کړي، کلیات راته بیان کړي، په یو اجمالي توګه راته بیان کړي، خو دغه شان د ناولونو ډېر داسې جزئیاتو ته متوجه کوي چې ګمان کوم د یو هیواد د ټولو لوستونکو لپاره لوستل ضرور دي.
وایي د تاریخ په کتابونو کې یوازې سنې او نمونه او مکانونه رښتیا وي، نور هر څه پکې دروغ وي، خو وایي په ناولونو کې نوم بدلي او ډیزاینوم هم بدلی، نور هر څه رښتیاي. خو ګومان کوم د ډاکټر صاحب زغم په ناول کې ډیزاینو نمونه هم چندان بدل نه دي، وختونه هم چندان بدل نه دي، زمان او مکان هم یو څه دقیق دی او نوم شاید بدلی. څنګه ډاکټر صاحب زغم تاسو د دې ناول په اساس کې څه وایست؟ له واقعیت نه توپیر په څه کې دی؟ یا لکم واقعیت هم الهام اخیستی دی چې دا ناول هم لیکلی دی؟
بله، د ناول داستان مې د مرسه له ژوند او مرګ الهام اخیستی. مرسه زما د میرمنې اما وه چې په تنظیمي جګړو کې د خپل میړه په لاس ووژل شوه په وهلو ټکولو او نورو ظلمونو. د ما دوه نور ناولونه مخکې تر دې چاپ شوي دي، مګر اول کار مې په همدې ناول باندې شروع کړی و، خو ډېر کلونه پې تېر شول. البته مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی، داسې په وقفې کله کله به مې ورباندې کار کاوه. نو د هغې مرګ ودردولم او غوښتل مې چې د همداسې میرمنو ژوند انځور کړم چې د کورنۍ تاوتریخوالي په وجه له ډیرو کړاوونو سره مخ کیږي او ته خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د دې ترڅنګ بیا دا ناول په خپله هم د واقعي کیسې د تنظیمي جګړو په وخت کې پیښه شوې وه، خو د ما بل هدف دا و چې کله چې د یو کرکټر هغه شخصي ژوند یا کورنۍ ژوند د ټولنې له ژوند سره مشترک اړخونه ولري، فکر کوم چې پر لوستونکو باندې اغیز یو په دوه کیږي. نو په همدې خاطر مې د تنظیمي جګړو پیښې هم په کې راخیستې دي.
لکه څنګه چې د کرکټرونو په ذهنونو کې یو جنگ روان دی، دغه سي په شهر کې او په ټولنه او په چاپیریال کې هم جنگ او خصومت روان دی.
بالکل، هغه څه چې د کرکټر په ذهن کې، په کورنۍ کې یا په کوچني ماحول کې، هغه څه په لوی ماحول کې چې هغه ټولنه د وطن دی، په دې درې وړو کې عین پیښې دي د ماهیت له نظره، او دا یو د بل اثر تشدیدی او په لوستونکو باندې اثر کوي. د واقعیتونو په باره کې یو خو د همدغې میرمنې ژوند یو واقعیت و، البته د دې د ژوند جزئیات ما ته هم نه و معلوم او ډیرو نورو ته هم نه و معلوم. نو دلته هغه پیښې چې په دې باندې راځي تخیلي دي، خو داسې خیالي پیښې دي چې فکر کوم له واقعیته به لرې نه وي، واقعیت ته نږدې. او پاتې شوه د داستان نورې پیښې چې په ښار کې او په کابل کې په وطن کې یا په مهاجرت کې پیښېږي، دا هم هغه څه دي چې ممکن ډیرو خلکو په خپلو سترګو لیدلي وي دې ته ورته پیښې. نو ما غوښتل چې همدا کار وکړم چې امکان لري تاریخونه داسې ولیکل شي چې د چارواکو په خوښه وي، د زورواکو په خوښه وي، تحریف شوي وي، او واقعیتونه د نورو نسلونو له سترګو پټ وساتل شي. مګر ما هڅه کړې ده چې په دې ناول کې د هغو پیښو یوه برخه لوستونکو ته وړاندې کوم چې په دې ملت تیر شوي دي.
ډاکټر صاحب، زغم تاسو ویل چې درې ناولم لیکلي دي او دا وروستی چاپ سو، خو تر ټولو له مخه دې دغه ناول شروع کړی و، بیا پاتې و. یو وخت یو څه د چا په زړه کې تیر سي، دی ولیکونکي یو څه ولیکي بیا ونه لیکل سي، بیا وختونه تیر سي، کلونه تیر سي، هغه موضوع یې رہی، بیا یو وخت داسې راسي چې لکه الهام چې ورباندې وسي، هغه موضوع ورته اسانه سي، لیکل یې ورته اسانه سي او ژر یې ولیکي. زه فکر کوم هغه موضوع چې په شعور کې څنډې ته کړې ده، په لاشعور کې کار پرې روان وي، او په لاشعور کې چې کار پرې تکمیل سي، نو شعور ته بیا ډېر آسانه یې چې ویلیکي. څنګه دغسې وه رواني تجربه دلته وه که نه وه؟
بل ستاسو خبر هم صحیح ده، همدغسې تجربه هم وه. او بله تجربه دا وه چې فکر کوم الهام کله کله سړی په خپله په ځان راوستی شي. مثلا ما په همدې ناول باندې لږ کار کړی و، بیا مې پریښی و، بیا بیخي رانه هېرم و چې داسې ناول مې شروع کړی، چې بیا به مې کمپیوټر کې فایلونه لټول، بیا مې لیدل چې دغسې ناول پردی، بیا به کله کله ځان مې ورته وزګاراوه، دا ناول به مې له سره لوست، البته دغه خاکه چې و به مې لوست، بیا د پاتې برخه یې په خپله تر یوې اندازې پورې جوړېدل او لیکل کېدل رانه. یعنې داسې کېږي چې سړی که چیرې بیا بیا ورباندې وګرځي، امکان لري چې په بشپړولو کې ورسره مرسته وکړي.
ښاغلی ښکلی، تاسې د ناول د پیغام ستاینه وکړه، خو ډېر خلک ادبیات د ګټې په خاطر نه لولي، ډېر خلک یې د خوند په خاطر لولي، او بلکې که یو ګټور اثر هم خوند ونه لري په ادبیاتو کې خلک یې نه لولي. نو که د اثر خوند ته راسو، تاسو د لوستونکي په حیث که خوند ځینې اخیستی، هغه خوند په کوم ځای کې و؟ یعنی د هغه خوند منابع کومې وي، عوامل یې کوم و؟
ګومان کوم خوند عوامل خو یو خو دا دی چې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل، زغم چې سیاسي او کورنۍ ژوند، ما پکې دې تر ډېر پام شو چې دا دواړه سره دغه موازی روان دي پکې، کنه د دوی دواړو دا اشتراک چې دی، دا هم سړی له ځان سره بیایي. بل دا ده، دې ناول کې حرکت لږ غوندې ورو نه دی، داسې پیښه پکې نشته چې سړی پکې اضافي وبولي، کنه کومه پیښه چې په بلې پیښې پسې راځي، دا پیښه دې له ځان سره مخ کې به يم، داسې ورو ورو کنه کورنی ژوند اخو ډب چې کوم لستون کې چلوري، نو ځلکه په خپل یو هنداره کې چې ورته ښکاری، کنه خپل ژوند سره او د واقعیتونو سره ورته ډیر نږدې ښکاری، چې مثلا دا ژوند او دا واقعیتونه چې په دې کې وړاندې شوی دي، نو دا زموږ ژوند سره ډیر دغه دی، تړاو لري، ډیر نږدې دي. نو په دې خاطر بل پکې ګمان کوم دا چې عموما زمنګ ناولونو کې خو به دغه مشخص وي، کیدیش مکان به مشخص وي، خو په دې کې زمان هم ډیر مشخص دی. کنه
اجمل ښکلی دی، افغانستان په ادبی بحثونو کې د کره کتنې په مجلسونو کې چې کله یوه کیسه بحث ته وړاندې کیږي، نو ما ورته پام کړی دی په دو درو خبرو ډیر تاکید کیږي. یو دا چې نثر یې څنګه دی، او بلې په پیغام باندې هم خبرې کیږي چې دا ټولنې ته ګټه لري یا نه لري، خو په کرکټرایزیشن باندې لږ خبرې کیږي. حال دا چې ځینې خلک وایي چې د یو داستان د یو ناول تر ټولو بنیادي عنصر کرکټر دی. د دې ناول د کرکټرایزیشن پیسې کې، د کرکټر کښنې پیسې کې څه نظر لري؟
د دې ناول یو کمال دا و چې کرکټرونو ځان سره زه خپل کیسه کې شامل کړل، مکنه دا ګومان کوم د کرکټرونو ناول دی، ځکه په ارزي کې چې موږ وینو کرکټرونه برلاسي دي په دغه باندې، په پیښو باندې، کنه چې کله کرکټرونه ژوندي وي، نو هغه پیښې له ځان سره ژوندۍ ساتلی شي، کنه او تا عملاً ته داسې وایې کنه چې زما یو څوک دی، یا یو ملګری دی دا شخص، یا یو څوک دی چې زه له ځان سره سره پکې په دې کیسه کې شامل کړي.
تاسو وایئ چې کریکټرایزیشن پکې کامیاب دی او ژوندۍ دی. د دې کریکټرونو د ژوند پیسې کې به دوه تصور لوستونکو ته پیدا کیږي. یو که یو کریکټر له واقعیت سره ډېر سمون وخوري، یعنی مثلا یو څوک دی پوهنځی لوستی دی، نو دی کله چې لغتونه استعمال کړي دا له واقعیت سره سمون خوړل دي. یو خو دا ژوندی کریکټرایزیشن دې شي ته وایي. یو بل شي ته هم معمولا لوستونکي وایي یا اورېدونکي که یو کریکټر فعالي او ډېر منفعل نه وي، یعنی د پیښو په مقابل کې د عکس العمل ورتیا ولري، د پیښو په مقابل کې د پیښو د زیږولو کمال پکې وي، دغه ته هم موږ ژوندی کریکټر وایو. د ډاکټر صاحب زغم د ځورونکي د ناول کریکټرونه له کوم نظره تاسو ته
او زه ګومان کوم یو خدای چې د دوی کریکټرونه چې ډیر فعال دي کنه، سره د دې چې سیاسي حالات چې دي بهر نه تحمل شوي دي، هغه په مقابل کې د دې ناول کریکټرونه کې دي چې لږ به وسره تخکار شي،
هغه طبيبي وسیله،
هغه طبيبي وسیله، خو د کورنۍ او کارونو د شارو په مقابل کې د دې کریکټرونه به ډیر دغه دي. مثلا د خپل کور په اړه چې څنګه تصمیم نیسي، کم نه به پیخي چې دا ایجاده ای کریکټر په خپل ایجاده ای، نو هغه د کریکټر دغه پورې د کمال او د ورته پورې تړاو لري.
استاد خلای دغه لیدلوری د قصې یو ډیر مهم عنصر دی. په نولسمه پیړۍ کې یا پخوا چې به ناولونه لیکل کېدل یا به نورې کیسې لیکل کېدلې، لیکوالو او د ادب پوهانو د لیدلوري د عنصر اهمیت ته پام نه و. ګمان کېږي چې په شلمه پیړۍ کې چې داستاني ادب په تخنیکي لحاظ په فني لحاظ یو ډیر لوی پرمختګ کړی دی، هغه دا دی چې د لیدلوري اهمیت ته توجه زیاته سوې ده. خو په افغانستان کې که په ادبي بحثونو کې یې او که خپله د لیکوالو په لیکنو کې یې د لیدلوري عنصر ته لا تر اوسه کافي توجه نه ده سوې. د ځورونکي د ناول د لیدلوري پیسې کې تاسو څه وایست؟
دې کې دا روي چې د درېمګړي شخص دی کنه، او د ده درېمګړي شخص دا زاویه ډېره ښکاره ده. زه ګومان کوم چې څوک کیسې لیکي، ناولونه لیکي، هغه د خپل لیدلوري په دې پیښو کې او د کرکټرونو په دې اعمالو کې داسې محوه کوي چې لوستونکي داسې ګومان ونه کړي چې لیکوال د څه ډول زاویې یا لیدلوري خاوند دی، او لوستونکي قانع شي یا چې کومې پیښې شوي دي. خو په دې کې یو دا دی چې کله کله لیکوال زغم سه کله کله خپل لیدلوري په خپلو کرکټرونو باندې ورته پلیم دی، او کله کله ډېر متبارز شوی دی. مثلا موږ ته معلومیږي چې د دې یو مشخص لیدلوري دی، او د دغه مشخص لیدلوري له امله لوستونکي د ده د لیدلوري له امله د ده پیښې چې وړاندې کړي دي په دې باندې قناعت ونه کړي، بلکې د دې ناول هغه کیسیز استدلال چې دی هغه ته ګومان کوم یو څه نقصان ورسوي. کنه دغه شان د لیدلوري ډېر ښکاري وي لکه په دې ناول کې چې دی.
ډاکټر صاحب زغم، تاسو د دوی په دې تبصره باندې څه ویل غواړئ؟
ما هڅه کړې ده چې ناول د مختلفو کرکټرونو لیدلوري یو ولیکم، او همدا چې څپرکی پیل دی او مشخص دی دوه علتونه لري.
وبخښئ، تاسو د لیدلوري هغه فزیکي اړخ ته اشاره کوئ، خو دوی هغه د لیدلوري هغه ذهني اړخ ته، فکری اړخ ته اشاره کوي چې په هغه کې راوي بې طرفه نه دی پاتې شوی، او داسې دریځې نیولی دی چې لوستونکی ورباندې پوه شي چې دای د پیښو په بیان کې داسې بې طرفه نه دی لکه ژورنالیست چې تقاضا کوي. تاسو پکې څه وایئ؟
زه فکر کوم لیکوال چې هر څومره هڅه وکړي بیا هم د دې لاشعوري کار هم دا وي چې د دې تمایلات به د دې په لیدلوري کې څرګند شي. خو ما د دې لپاره بیا هڅه کړې ده چې هر څه د کرکټر لیدلوري بیان کوم، او که هغه څه چې دلته بیانېږي د هماغه کرکټر لیدلوري سره تفاوت ولري، بیا په هغه صورت کې دا صحیح ده چې دا د لیکوال ناکامي ده. او بله خبره دا چې که تبصره د راوی لخوا لیکل شوی وي چې د ده خاص لیدلوری بیان کې، دا هم د ده کمزوري ده. په ډیرو صحنو کې، په ډیرو پیښو کې ما څه کړې ده چې د هماغه کرکټر لیدلوري ته ژمن پاتې شم، او که چیرې د ما خپل لیدلوری ورباندې تپل شوی وي دا به کمزوري وګڼم. خو ما داسې څه پکې نه دي احساس کړي. مثلا د تنظیمي جګړو د واقعیتونو په باره کې چې دا هر کرکټر هره خبره کوي له هماغه لیدلوري بیان شوی دی چې هماغه کرکټر ورته ګوري دغو پیښو ته. زه داسې فکر کوم.
استاد خولی په کابل پوهنتون کې د فلسفې استاد و، اسد اسمایي وفات شوی دی. یوه ورځ ډېر کاله پخوا د دې کابل د شارې نوله پارک سره مخې ته راغی. ما ته وویل وایي که یو ډیر بدرنګی انسانی خو یو تکړه رسامې رسم وباسي، نو هغه ته به بیا ته ښکلی رسم وایې که نه؟ مل ولې نه، که ښکلی رسامي وکړي ولې به ښکلی رسم نه ورته وایم؟ نو ده راته وویل، وایي ما خو درته وویل چې د یو ډېر بدرنګ انسان رسم ایستلی دی. مل هو نو خو د بدرنګ به ایستلی خو په کامیابۍ سره به ایستلی یې. وایي دې سوال ته څه جواب لرې چې په هنر کې، په ادبیاتو کې، په انځورګرۍ کې یو ډېره کرکجنه صحنه یې، غمجنه صحنه یې، بدرنګې صحنه یې، بدرنګې حالت یې، خو چې کله هنرمند سره ایجاد کړي بیا ورته وایو چې ډېر ښکلی رسم دی، ډېر ښکلی اثر دی، ډېر خوند یې وکړو. دا پوښتنې له ما نه وکړه د استاد اسمایي او دی لاړ او ډېر کلونه تیر شو، دا سوال له ما سره دی. او د دغه ناول د لوستلو په وخت کې او دا دی اوس په دې مرکه کې دا سوال بیا را په یاد شو. دغه ناول د افغانستان د تاریخ د ډېرو بدو ورځو بیان دی او بیا دغه کورنۍ، دغه کرکټر په ترخو کې تریخ حالت دی، په بدرنګیو کې یو بدرنګی ژوند دی، خو بیا هم ناول یو خلک خوند ځینې اخلي. نو دا د هنر له فلسفې سره تعلق لري. تاسو د یو استاد په صفت دې پوښتنې ته او دې معما ته څه ځواب لرئ؟
په دې زورونکي ناول کې کنه سره دې چې ژوند له اقتصادي پلوه تریخ دی، خو بیا هم یو ډول توازن شته دی، یو ډول هماهنګي شته دی د افرادو ترمنځ، او یو ډول امید هم شته. بل دې چې واقعیتونو ته مثلا زوایم چې ډېر نږدې دی، په دې خاطر هم نږدې دی چې په دې ترخه ژوند کې هم ځینې اساسي اړتیاوې دي چې هغې ته په دغه ناول کې پام شوی دی، او ځینې شوخۍ هم پکې په همدې خاطر باندې پکې دغه شوي دي، ځای شوي دي کنه. نو زه ګمان کوم په همدې خاطر هم واقعیت ته هم نږدې دی، او په همدې خاطر باندې خلک ته خوند هم اخیستی شي، سره دې که یو ترخه تجربه هم
استاد شکلی وای د جنگ تریخ ساعت خوږې خبرې. کله چې داسې یو بوګنوونکی پیښ یي او موږ یې لولو، یو خو په یوه تجربه کې شریکی شو د ژوند، او بل دا لوستونکی یو پټ خوند داسې اخلي چې دومره بد حالت و خو شکر زه پکې نه وم. څنګه دغسې یو رواني روحي خوندونه به مې شاید پکې
دغه خوند هم پکې شته دی چې دغه شان د بدو ورځو کې که زه وې په ما باندې بس تېرېدل کنه.
او بل زه او ته دواړه د کابل د تنظیمي جنګونو په وخت کې په کابل کې نه وو. ډاکټر صاحب زغم لکه چې دلته و، بیا به پوښتنه ځینې وکړو. خو د موږ د تاریخ او د موږ د ټولنې د ژوند یوه برخه ده، نو شاید همیشه دا هغه ولرو، ارزو ولرو په دې ژوند کې شریک سو. دا نو څنګه ژوند وکنه؟ شاید داسې یو څه هم وي. ډاکټر صاحب زغم، دغه ناول د کابل له تنظیمي جنګو له دوران سره د افغانستان د تاریخ له ډېر بد باب سره تعلق لري، ترخه باب سره. څنګه تاسو په هغه وخت کې په کابل کې وئ؟
د تنظیمي جګړو په دوو کلونو کې کابل کې وم، او هغه سیمې چې په ناول کې یاد شوي دي هغه سیمې دي چې زه په خپله پکې ګرځېدلی یم، او حتی ځینې پیښې هم داسې وخت کې واقع شوي دي چې زه همالته په هماغه سیمو کې وم. نو دا هغه دردونه دي چې ما په خپله حس کړي دي.
ډاکټر صاحب زغم، په افغانستان کې دا څو کاله کېږي چې داسې نسبتا لنډ ناولونه رواج شوي دي، د نصیر احمد احمدی ناولونه یا د تاسو ناولونه. البته تاسو دواړو ناولونه ډېر زیات مینوال لري، لوستونکي لري، خو تاسو دواړو ناولونه چې ما لوستي دي همیشه داسې احساس کوم چې کاشکې یو څه نور هم وایي، کاشکې د دې کرکټر په حیثه کې یو څه نور هم وایي، کاشکې د دې ماحول په حیثه کې یو څه نور هم وایي. تاسو د لیکونکي په صفت څنګه دغسې یو کاشکې احساسوئ که نه؟
زه خو چې لیکنه کوم د لوستونکو ذوق ته هم یو څه ګورم. اکثر ما لیدلی دي چې لوستونکي چې کتاب ګوري چې یو څه پند وي، بیا یو رقم ورته لاړ شي چې اوس دا څوک لولي. او بله د ما خپله ستونزه چې بله ورځ استاد شپون هم راته ټلیفون کړی و متوجه کړم، دا ده چې کله چې یو مکان په ناول کې راولم، زه فکر کوم چې ما چې لیدلی دغه ځای نو ممکن ډېرو لیدلی وي یا ټولو لیدلی وي، نو تفصیل ته به ضرورت نشته. هغه د مکان توصیف پکې په هغه اندازه چې لازمه ده نه کوم. دا خپله د ناول د لنډېدو سبب کېږي. مثلا پیښه په چلستون کې واقع کېږي، په ګذرګاه کې، په مکریانو کې، یا د کابل تورخم لاره ده. فکر کوم چې د هر ځای یادونه چې سړی کوي په کیسه کې باید دغه ناشنا لوستونکي هم په پام کې ونیسي، داسې ترسیم کې چې هغوی وګوري. نو فکر کوم چې د ناولونو د لنډوالي عوامل هم دا دي، یو د لوستونکو حوصله، او بل زما شخصي خو همدغه ستونزه ده چې مکانونه سم نه تشریح کوم.
ښاغلی ښکلی، تاسو په دې کې څه وایست؟ زه خو دغه په تېرو لسو کلونو کې چې ځینې ډېر کامیاب ناولونه لیکل شوي دي، په اکثرو یې په ټولو یې دغسې یو تبصره کومه چې داسې ګمان کوم چې یو څه لنډ و، یو څه باید نور هم پراخ وي. تاسو د لوستونکي په صفت څه احساس وکړو؟ یا هر عقل دغه ناول چې دی ولوست، دغه ځورونکی آیا په ذهن کې در تیر نه سو چې کاشکې پیش یو څه پکې نور هم ډېرې وای، کاشکې دې کرکټر یو ځینې نور اړخونه هم وای پکې؟
زه بیا داسې وایم چې د زغم صاحب چې ما د دې ناول نه خوند واخیست، یو دا و چې دې کې ډېر سخت انسجام و. دا لنډوالی په خپله ګمان کوم یو لامل دی چې لوستونکی له ځان سره دغه کوي بیایي. او بل ګمان کوم یو بل چې ما ترې واخیست هغه دا دی چې زمونږ عموما ناولونه چې دي هغه مسلسل لیکلي وي. په دې کې بیا داسې دی چې سفر کې دی که نه، ډېر ځینې ناولونه وي مسلسل وي، نو دا سفر کې هم یو دغه دی چې لوستونکي ته لږ د سا اخیستو وخت ورکوي، چې لږ سا ورته واخلي، لږ دمه ورته وکړي، لږ فکر پرې وکړي او بیا شروع کی. دغه د سفر کو ویش په خپل ګمان کوم د لنډوالې زما د پر خو بل ما د تنظیمي جګړو دغه اورېدلې وي، خبرې مې اورېدلې وي، ډېرې مې اورېدلې وي، خو چې د زورونکي ناول مې ولوست نو فکر مې وکړ چې همدومره کیسې ګمان کوم د تنظیمي یو د یو کنسپټ د یو تصور د اخیستو دپاره، د کورنیو جګړو د یو تصور د اخیستو دپاره ګمان کوم دغه کافي پلاټ او کافي اندازه د دې ناول.
ښاغلی ښکلی، تاسو په پوهنتون کې د ادبیاتو درس ورکوئ، ناول ادبیاتو ډیر مهم ژانر دی او په اوسنۍ دنیا کې خو تر ټولو مهم ژانر دی. ډیرې داسې ژبې شته په دنیا کې، مهمې ژبې البته، چې د ادبیاتو کتابونه نور ټول یوې خواته او ناولونه بلې خواته. ناولونه ډیر دي، لوستونکي هم د ناولونو ډیرې، او په دې تیرو لس پنځلسو کلونو کې په پښتو ژبه کې په افغانستان کې هم د ناولونو لیکلو ژباړلو ته توجه زیاته شوې ده. څنګه ستاسو په نظر د افغانستان په پوهنتونونو کې د ناول په باره کې بحثونو ته توجه لا تر اوسه په یوه پخوانی حد کې نه ده پاتې؟
پخوانی حد کې هم نه ده پاتې کنه. زه فکر کوم چې موږ په نصاب کې ډیر دغه لرو، گنجائش ډیر دی، زیپ کې ډیر دی. مثلا ځینې مضامین دي هغه موږ تکرار وایو کنه، لکه ادبیات او تاریخ چې تقریبا شپږ وو اته سمستر کې لوایو. نو زه فکر کوم چې داسې مضامین شته دي چې کسړې لګ خبر راټول کی نو هم هغه کار تر سره کولی شو. دا په هغه په ځای باندې ګمان کوم ځینې ډیر مهم دغه شته دي، موضوعات شته چې په هغه په نصاب کې ور شامل کی. نو د داستانی ادبیاتو په مجموع کې او بیا د ناولونو په باره کې ډیر ضرورت دی ادبیاتو، ځکه داستانی ادبیات خو زمونږ د ادبیاتو ډیره مهمه او لویه برخه ده. ګمان کوم چې زمونږ په دغه کې په نصاب کې دي لپاره دغه په کار دی، یو یو وخت ورته بیل ول په کار دی، یو مضمون ورته بیل ول په کار دی، او دا یو نصاب کې زمونږ د مشکلات شته.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
سلام روز بخ...